د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 3 منټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم باندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی, پاکستان کې د سیلابونو لقبل نور وو 50 کسانو ژوند د لاس ور کړي. سین صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور هم پورته شوی او خیبر پختونخوا حکومت ویلي د سیلاب کچه په حقیقت تللی او سیلاب ځپلي دي خپل کورونو ته ستانه شي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره اوومه وتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 18 ګریډ نه تر 20 ګریډ افسرانو, کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکي ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان کې جنکۍ لا هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوي او دا د مساوي حقونو یو ناجایز سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور وو 50 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سین صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور پورته شوی او خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د سیلاب کچه په کته تللی او سیلاب ځپلي د خپل کورونو ته ستانه شي. د سین صوبې په دادو ضلع کې نن هم په لویه کچه تباهي سیلاب رامنځته کړی. په داسې حال چې سکر بیراج باندې اوبه اوریدلی او منچر تالاب کې د اوبو کچه لا هم پورته روانه ده. په دادو کې ګڼ شمېر کلي د اوبو لاندې راغلي او په ځینې ځایونو کې د خبري سرچینو له مخې د اوبو کچه 11 فوټه ته پورته شوې ده. د یاد ضلع ډیپټي کمشنر سید مراد علي شاه ویلي دي چې په سیلاب کې ځپل شوو خلکو خوندي سیمو ته د وستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په زرګونو کورنۍ سین صوبه کې بې کوره شوي او پارزي خیمو کې میشته کړې شوې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي صاحب په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په 409 ښار کې زیاتره سیمو کې د سیلابي اوبو کچه په حقیقت تللې او اوس بې کوره شوي خلک کولای شي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د ویلي حکومت د صحت د سر پټولو او نور اسانتیاو ورکولو کې مرسته کوي. د تازه مرګ جوبلو سره سګنی کال پاکستان کې د پشکال بارانونو څخه د ملوش میره 215 ته رسیدلې ده. د پاکستان صحي چارو وزارت ویلي دي چې نن د پران څخه د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي سامان ډک جاز اسلام آباد هوایي ډګر ته کوز شوی دی. بل خو د موسمیاتو ادارې د ستمبر په میاشت کې د نور باران پیشنګوئی کړي خو زیاتوي چې د دې شدت به کم وي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره اووم او اتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 18 ګریډ نه تر 20 ګریډ افسرانو, کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکي ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړی دی. جایزه راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د محصولاتو میاشتنی هدف نه پوره کوي او د IMF قرضو لپاره غوښتنې نه پوره کوي. نو حکومت به څلور ګامونه پورته کوي چې پکې د پیټرولو مصنوعاتو بیې سمدستي پورته کول, د سیلز ټیکس نفاذ او برآمداتو کې غیر ضروري ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. سرنکار فکر لري چې په جایزه راپور کې د پاکستان قومي پیداوار وده 3.5% سیوا کولو شرط کې ښودل شوی خو د موجوده سیلابونو سره د شبي زیان له کبله دغه ممکن نه ښکاري, ځکه چې زراعت ته په سیلاب کې لوی زیان رسیدلی کوم چې د پاکستان په پیداوار کې مرکزي کردار لري. دوی وایي د پاکستان حکومت IMF ته یو هنګامي پلان ورکړی دی او که دغې کې کارکردګي ښه نه وه نو په هیواد کې د ګرانۍ نوره سیوا کېدو ویره ده. جایزه راپور وایي چې د پاکستان تیر حکومت په بجلی او پیټرولو کې په رعایت ورکولو د IMF سره د کړو لوزونو سرغړونه کړې چې له کبله یې د بجټ خساره د تمام قومي آمدن 2.5% ته سیوا شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان کې جنکۍ لا هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوی او دا د مساوي حقونو یو ناجایز سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. هغه لی ګوتیرش د ښوونځیو خلاصېدو لپاره په ټینګار سره ویلي دي چې جنکۍ لا ښوونځیو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د جنکو زده کړې د شپږم ټولګي نه پورته تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR هم په افغانستان کې د جنکیو د زده کړو په تړل کېدو تازه کې اندېښنې ښودلې دي. دوی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې افغانستان کې میرمنې د محدودیتونو د لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ویلي دي د کار ځایونو ته د ښځو په تګ د بندیز سره سره د جنکو په زده کړو بندیز د اندېښنې خبره ده. افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دې تازه اندېښنو او غوښتنو ته ځواب کې څه نه دي ویلي, خو وړاندې یې د جنکو ښوونځیو د تړلو علت کلتوري او مذهبي لاملونه یاد کړي وو. د دې وړاندې څو واري طالب چارواکو په افغانستان کې د جنکو جنکو د خونځیو د پرانستلو ویلي، خلای هم عملی توګه باندې ګام نه دی اخستې. افغانستان کې دننه او بهر افغان مېرمنو او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو په افغانستان کې د جنکیو ته د خونځیو پرانستلو او خزې د کار ځایونو ته د پریښودلو لپاره وخت په وخت باندې احتجاجونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماینکارو ډله لا هم د اوکراین اټومي پلانټ زپوریژا ماینه کوي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې د اوکراین په سویلي برخه کې سخته جګړه روانه ده او د روس د قبضې لاندې زپوریژا اټومي پلانټ سره نږدې زله کې بمباري روانه ده. یاد وزارت په یو جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د روس لخوا د وسټاک 28 مشکونه چې د زیارت په ورځ باندې شروع شوي وو ناکامه شوي چې په لویه کچه عملیات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ماهرانو د زیارت په ورځ د زپوریژیا پلانټ د خوندیتوب او حفاظتي اړخونو په اړه د معاینې کار سرته رسولې. دا په داسې حالاتو کې چې ورسره نږدې سخته جګړه روانه ده، خو ماینکارو خپل سفر ته دوام ورکړی او اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دي چې دوی پوره هڅه کوي د ملګرو ملتونو ماهرین د سفر په صحیح شکل ترسره کړي، خو وروسته د سفر د ناکام کولو پوره کوشش کوي. د ماینکارو د 14 کسیزه ډلې مشري کوونکی جنرال رافایل ګراسي د زیارت په ورځ ویلي د اروپا تر ټولو لوی اټومي پلانټ کې د ملګرو ملتونو ادارې د دوی دوامداره موجودیا پر ځای کول غواړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان د پوځ سرلخکار قمر جاوید باجوا د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د امریکا او برتانیې د مرستو لپاره د یادو هیوادونو مننه کړې ده. بلخوا له سیلابونو سره اړوند چارواکي په سیلاب ځپلو سیمو کې د بهرنیو مرستو په منصفانه ویش باندې ټینګار کوي. دا مهال د پاکستان په اکثرو برخو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې په چټکۍ سره کار روان دی چې بیرته د ژوند کولو لپاره تیار شي. پیر ولایت شاپری یو راپور استولی.
اسلام آباد کے لوڑ پوری سویلین اور فوجی چارواکو باندھنے گڑھ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر لمبے غنڈی رستو مطبوعاتی بریفنگ توینا کے مرکزی وزیر احسن اقبال اویل پاکستان کے دازل دا عام حالاتوں پر نسبت 1500% زیاد باران نشوی دی چلے عملے پاکستان دے یو خطرناک سیلاب سارا مخشوی دے آغو ویل گرد حیوات کی دا 15,000 کلومیٹر اور نزیاد سڑکوں را نڑی دلی اور 1,000,000 نزیاد کورون تزیان رسی دلی چی پا نتیجہ کې 3.5 میلیونه نزیات پاکستانی ولس متاثر شوی دي. د بهاله د کارونو په حق لاغول حکومت او فوج په اوبو کې ډوب شوی د بجلی یو اتا گریډ سټیشن کې یو کم اویا فعال کړی دي.
ٹریڈ ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے.
د سیلاب نه تر ټولو زیات اغیزمند د بلوچستان په حق له مرکزی وزیر داوا وکړه. 1500 صوبه کې ډوب شوی داسې 14 لوی شاهراهونه چې ملکی اقتصاد کې هم مهم کردار لوبوي، حکومت او فوج په دې کې 11 بیا د تګ را تګ قابل جوړ کړی دي. احسان اقبال یو ځل بیا په نړیوال ورورولۍ باندې پاکستان سره د مرستو غږ وکړ او په دې موقع د احسان اقبال سره ناس د قدرتی آفتونو په محل کارکوونکي ادارې NDMA مشر جنرل اختر نواز تر دې دمه ترلاسه شوي بهرني امداد تفصیلات صدا سے بیان کړل.
پچھلے 4 دنوں میں اب تک ہمارے پاس 29 ریلیف گوڈز کی فلائٹس آ چکی ہیں.
اختر نواز ویل د ترکی نشپک 500 تنه دوای او 500 کشته را رسیدلې دي او راتونکي کې به د فرانس او قطر د طبي ماهرینو ټیمونه هم پاکستان ته راورسي. دا په داسې وخت چې د سنت د منصوبه بندۍ قائمه کمیټه سیلاب ځپلې سیمو کې د امدادي هلو ځلو او مرستو په اړه حکومتي ادارې NDMA په کردار ټکونه کړي دي او تیر ورځ د یادې کمیټې شوې غونډې په دې اړه د NDMA چارواکو په بریفنګ بې باوري ښودلې وه. دغه غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنت غړی شفیق ترین د احسان اقبال لخوا بلوچستان کې لوی شاهراهونه د تګ راتګ قابل جوړولو په داوه باندې اندېښنې لري. او وای چې د ژوب نه تر د ډیر اسماعیل خان او دغه شانتي پښتنو سیمو کې نور شاراهونه لا اوس هم تبا پرتی دي
چې د کمر د سونی سامان را لای سونی ټینټونه را لای هر پروینس ته تاسو سونی شیر ورکړي دي او په هر پروینس کې هر ډیسټریکټ ته تاسو سونی شیر ورکړي او په هر ډیسټریکټ کې آیا هغه مستقیم ته ورسېدل کیا د دې د سم کمیټې جوړ شي په دې کې دي
پاکستان دا فوج سر لخکر کمر جاوید باجو دا سیلاب زپل خلکو د مرستو لپاره بهرنی امداد ډیر مهم ګرځولې دی. سرکاری میڈیا تر مخ جی ایچ یو کی دا برطانیہ سفیر سره ملاقات په وخت جرنل باجو دا سیلاب زپلی خلکو لپاره د برطانیہ په مرستو مننه کړې ده. دغه سیر د ټلیفون په لیکه د امریکا د مرکزی ځواکونو یا سینکام مشر جنرل اریک سره خبرو کې د فوج سر لخکر سیلاب متاثرینو لپاره امریکنی امداد هم ستاینه کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا ای ڈی ودا د خیبر پختونخوا په ملکان ډیویژن کې د سیلابونو له امله شپږ شپېته نور کسان مړه شوي او خلکو ته د 150 کروڑ روپیو مالی زیانونه وختي دي. خبر زیاتوي چې دغلته تر 2300 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ډیوی خبریال فیاض ظفر پرې یو راپور استولی.
د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه راغلي سیلاب کې نا ملکن لوجن په بلابل ضلعو کې د شوي زیان په حق له انتظامي چارواکو شمېرې ښکاره کړې دي. د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی خبري کانفرنس ته وویل چې ملکن لوجن کې تر 1.5 ارب روپو نه زیات او په سوات کې د 40 ارب روپو نه زیات زیان شوی دی.
زموږ سره شپږ شپېته مړي شوي دي په سوات کې په ډیویژن کې. وسل وی خبر زموږ سره زخمیان دي 2300 شپږ دیرش. دا زموږ سره مطلب مکمل رنگ یا وران کورونه دي 3099. دا زموږ سره مطلب د غری پارشلی چې کوم نیم نقصان و رسیدل دي.
دوی وچ ډیویژن کې شپږ شپې د تنان د سیلاب د لزان بلشوی دي او وسل ویش جو بلشوی دي. 2300 شپږ دیرش کورونه مکمل لهو شوی دي او 3100 کم ادیا کورونه اوبو خراب کړی دي. 1300 سکولونه، 1500 د صحت مرکزونه، 1500 د لوبو ودانۍ، 1500 سړکونه، 1100 پلونه، 1300 د وخور چینلو او 25000 نور شخصي ودانو ته زیان رسیدلی دی. دوی وایي چې ټولو زیات زیان سوات او بردر کې شوی دی. چترال، کوز در او شنگډه کې لږ زیان شوی دی. دوی وایي چې تر بهره تر کلام پورې سړک ته ډېر زیان رسیدل دی چې د ودانۍ کار پرې روان دی.
موږ لپاره اوس غټ چیلنج چیرې هغه مطلب دی چې د این ایچ ای روډ چیرې دغه دغه نواله د مدین نواله بلکې د بحرین نواله کلام پورې د دې ریسټوریشن چیرې د دې بحالی زموږ لپاره دا زموږ پرایورټی ده. د کلام د طرف نه FWO لګیا دي او د بحرین د طرف نه چیرې کنه دغه ول لګیا دي. دا زموږ د
کمشنر زیاته کړه چې د کومراټ نه ټول 1500 سیلانیان د هلیکاپټر په ذریعه ربستې شوي دي او د کلام نه 1500 سیلګری مهنګوري ښار ته راوستې شوي دي او کلام کې 10 سیلګری به په 2 ورځو کې راوستې شي. کمشنر زیاته کړه چې په سندونو کې د غیر قانونه ودانیانو کولو والو تنانو خلاف به سخته قانوني کاروایی کولی شي.
زمونږ دانو شي کولی چې دا هر کال به دا سیلاب راځي او هوټل به خلک جوړي، رستوران به جوړي، خو د بدقسمتۍ نه موږ د تاریخ نه خو موږ سبق بالکل نالو نه چې موږ اغستلی. خو اوس به انشاءالله د دې لپاره به د اتارټي ضرورت پني الري ریور پروټیکشن ایکټ شته او دا غیچ کم کسان وایولیشن کوي دغه خلاف په ان شاء الله موږ اکشن لرو.
بل اړتا د کلام او د کلام نه پاس سیمو خلک وای چې د سلکونو د نشوالي لقبل دا غوي بسمو کې د خوراک او د دوایانو ډیر کمې دي او په سخ یخ کې خلک د ډیر ستونزو ښکار دي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا سواد.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علی سیف ویلی په عارضي توګه د سیلاب ځپلو لپاره جوړ شوي کمپونونه یې خلکو ته واپس خپلو سیمو ته د تلو ویلي دي، خو سیلاب ځپلي خلک وایي د دوی کورونه لا هم د استوګنې لپاره تیار نه دي. په کار ده چې حکومت سمو د نور وخت هم خلکو ته په کمپونو کې ورکړي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په راپور کې اوري.
خالد خان وای کوریا د سیلاب اوبو کې ډوب شوی او اوس سیلابي اوبه ختم شوی، خو د دوی کور لا هم د خټو ډک پروت دی. سیلاب یې کور کې موجود غلا او د استوګنې نور سیزونه خراب کړي دي. نوموړي ویل دوی د چارسدې په یو ورځ کیمپ کې اوسېدل، خو حکومت ورته واپس خپل کورونو ته د ستنېدو ویل. خالد خان وای دا کورونه لا هم د اوسېدو جوګه نه دي او نو حکومت لارو کوسو او کورونو کې موجودو خټو د سپې کوم بندوبست کړی دی.
نو بس دا هجي سیلاب په چې ناستې بس مونږ په سپایانو باندې انختی وجي دا خټې دي نه سپې نه کیږي او نو په بدرې کې سکیږي نه جی او زنانه کور تر وسینو شاو سوران دي.
د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو لامل په پاکستان کې د 500,000 نه زیات خلک په ارضی کیمپونو کې اوسیږي. په خیبر پختونخوا کې 146 ارضی کیمپونه جوړ شوي، خو اوس حکومت دغه خلکو ته واپس خپل کورونو ته د تلو اجازه ورکړی دی. امنه بی بی وای دوی ته د کیمپونو نه د تلو اجازه ورکړل شو او زیات کیمپونه وتړل شو، خو لا یې هم کورونه وران پراته دي او د استوګنې جوګه نه دي.
بالکل جی، چې زمونږ حکومت د سکار کړو چې مونږ دا پردوالی راتو کړی وي، دا بدی را لسم کړی و، مونږ دلته به پردی نه ستو خلک زی راضی زمونږ مونږ ته خلک یې نسادرونه وتړو هغه واپس روش لیږي اباده روانې کې. نو حکومت یې سم زموږ نمرستو کړو نه زموږ هیلپ کو تیرې د سپورت کمپلیکس نه را پاره کړو وی کورونو ته زه پخټو پچکړو کې ناستو ماشومان نه تجاړي دوبو صفا او به نشته موږ سو کوچر تلار شو.
د سیلاب نه اغیزمن شوی خلکو د پاره حکومت د بنظیر انکم سپورت لاندې هر یو خاندان ته د 25,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی. د ترڅنګ په مکمل توګه دوران کوربه 15,000 او په جزوی توګه د وران کور معاوضه به 2,500,000 روپۍ ورکړل کیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علی سیف ویلی په سیندونو کې د اوبو کچه کمه شوې ده. کوم کلونه چې خلک به کور شوو د هغه کلونه اوس اوبو وتلی او خلک کولی شي چې خپل کورونو ته لاړ شي. نوموړي ویلی خلکو ته د ارضی کیمپونو نه کورونو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده.
خیمه بستر
خیمه خوراکي سيزونو د صحت سنجاو بندوبست کیږي. سروي ټیمونه بکلی په کلی ګرځي کوم چې با په موقته نقصاناتو جاج اخلي او رپورت به جمع کوي. پولونو سړکونو نهرونو هسپتالونو او سکولونو ته کوم نقصان رسیدلې د هغې په بحاله باندې با لاس پورې کولای شي.
حکومتي چارواکي وای د سیلاب خطره ختمه شوې ده. د ارضی کیمپونو نه حکومت سو کوم په زور نه دی ستلی. چارواکي وای د خلکو د بیا بحالۍ د پاره هر ممکن کوشش کوي او د سروي په دوران د خلکو خپل کورونو کې موجودګي ضروری ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
اخوا په بلوچستان کې سیلاب ځپلي اوس هم د حکومتي مرستو په تمه دي. د پښین د سیمې عادي خلک وایي د دوی لوی لاري د انګورو باغونه او کورونه سیلابونو ویجاړ کړي دي، خو حکومتي چارواکي له دوی سره تر اوسه کومه مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې اوري.
د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې سیلاب ځپلي وسم د حکومتي مرستو په تمه د شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دغه سیلاب ځپلي وایست د دوی کورونه لاري او زمینداری ټول د سیلاب خړ اوبو ویوړل، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دوی په خوا نظرونه نه دي وراړولي. د پښین ضلع یو مخکښ عبدالغفار وویل د دې د سیمې د زمینداران د سبزیانو کېتی دانګورو باغونه ټول سیلابونو د بینه ویوړل د حکومت څخه زمینداران ته خصوصي مرستې ورکول غوښتنه وکړه.
جید به دې باران کې در ګردو زیات غټ نقصانات زمر د زمینداران او زمر د زمینداران د مال سره د سیب سړکی درختې ویوړلې او رنگور مکمل طور تباسو برمې د دې تباسولې. نو دا کمې کېتی باړي چې کړي دا مکمل طور تباسو. نو موږ لرو د حکومت بلوچستان څخه چې هغه د دې زمینداران لپاره 10 پکیج اعلان وکړي چې دا غو یستونځه د کور یستونځه په حال سي.
د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو او د پی ډی ایم مشر میر زیالنګو ویلي دي چې بلوچستان ایالت څلور ډیر سره ضلع سیلابونو متاثره کړي دي. پی ډی ایم له خوا زیاتره سیمو ته مرستې لېږل شوي دي خو اوس هم د بلوچستان حکومت د اوپاک څخه د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. خو د پښین کلي ملکیار یو مخکښ زمیندار عبداللطیف ترین وویل چې په سیمه کې سیلابي اوبو کم پلونه وړي دي تر هغه باندې تر اوسه حکومت د بالي چارې نه دي بشپړه کړې. څه د زمیندارانو په خپل باغونو کې لږ څه میوې پاتې دي هغه منډي ته ورسوي.
یو د منځکي پل او یو د تور مرغې پل دا وړي دي چې پر مین روډ دي دا ټیم کته نېشنل هایوې ورته وایي هم بدنه دا ولې دا روډ چې دي دا تر افغانستانه پورې روان دي. پښتني سیمې د پښین نیولې تر توبې پورې دا روډ بندي زموږ سره حکومت روسه پر یو مرسته په یو والا یو پنځه ټیمه وړي یا یو درې ټیمه درې ګونی وړه کې راستولي یاغه کیم نیمه مړ سره سینما په سر ولرسي.
پی ډی ایم په خپل رپورت کې ویلي دي په بلوچستان ایالت کې د سیلابونو څخه د مړو شمیره 245 رسیدلې ده او شاوخوا 17000 کورونه زیانمن کړي دي او تقریبا 240000 اکړ مځکه باندې ولاړ په سونو سیلابي اوبو لاندې کړي دي. خو زمینداران تاسو کم زیانونه اوښت دي د هغه صحیح تخمینه تر اوسه ایالتي حکومت نه ده جاری کړې. خو پر ټولنیز رسنۍ داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بلوچستان د پنجاب او خیبر پښتونخوا سره لوی لارې بندېدو له امله د تازه میوو او د سبزیانو ډکې په سوونو لارې پر سړکانو پشپوش په ولاړې دي او په کې موجود د تازه میوې او سبزیانې خراب شوې دي او زمینداران ته په کورونو رپو ځانونه اوښتې دي چې دا غلوی لارې د بنجدو په ضد نن د خالی په ورځ د کوټي چمن او د کوټي کلاسي پلاتر مابینز لوی لارو باندې زمیندارانو احتجاجونه وکړل چې د حکومت څخه دا لارې د بالولو غوښتنه کول. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډی وا، چمن.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
له افغانستان څخه په پیاز او رومیانو بار په سلګونو ټرکونه له ټکس ورکولو پرته د تورخم له لارې پاکستان ته وختي دي. په پاکستان کې په تیرو څو اونیو کې د پیاز او رومیانو یا ټماټرو بیې ډېرې زیاتې شوې وې. په دې اړه د ډیپی خبریال ابراهیم شینواری یو راپور استولای.
پاکستان لړخه د هیوا دنه د ټماټرو او پیازو په کمی کابو راوستلو او د دغه دواړه سبزیو بې رقمولو په اړه د دې افغانستان او ایران راړولو باندې امپورټ ډیوټي ختمولو اعلان نه پس د افغانستان نه ترخم دلیارې د سلګونو پښمیره کې د پیازو او ټماټرو ډګګاړي پاکستان ته راورسید. په ترخم کې د کسٹم چارواکو په وینا د ټماټرو او پیاز ډګ دغه ګاړي زر تر زر د کسٹم د عمل نتیره دلو په غرض اضافي نفری ګمارلې کوم چې د شپې په محل هم په پوله موجود وي. ځایي تاجرانو د حکومت دغه ګم ساینه کړي او په تورهم کې موجود یو ځای تاجر مجیب الله شینوار یې چې دې سره به یو اړخ ته دغه سبزیو بیو کمی شي نور سره به دوه اړخیزه تجارت نور هم وده عمومي.
دې سره به سیده په عوامو باندې هم اثر وغورځي ځکه چې مارکیټ کې به د سبزی ریټونه راوغورځي چې کوم د تیرې یي هفتې نه یا د 10 ورځو نه د دوه شونه ریټونه د اخیستو نه بهر شوي. نو امید لرو چې یو طرف ته به تجارت کې خستواله راشي او بل طرف ته به خلکو ته یو قسم ریلیف ملاو شي په دې شکل کې په قیمتونو کې.
په ارزي توګه د پاکستان لړخه د دغه ګام نه پس اوس پاکستان هم د افغانستان نه د غوښتنه کړې چې د هغه اړخ نه راول کیدونکې کویله باندې د هم لګول شوی ډیوټي یا خو بيخي ختم کړی شي او یا د پکې کمای راوستای شي چې دغه سیزایي تاجران ته مالی فایده ورسي. په دغه اړه د دواړو هیوادونو د کسٹم او امنیتي ادارو چارواکو ترڅنګ د ایمیګریشن محکمې چارواکو ترمنځ هم په تورخم کې وغونډه شوې په کومه کې چې د دواړو هیوادونو چارواکو دوه اړخیزه تجارت له وده ورکولو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي. دا چې دغه قسمه غونډو په دواړو هیوادونو ته څه فائدې ورسي د دغه په اړه په تورخم کې د کسٹم ادارې ډیپټي کلکټر امانت خان داسې یې.
د دې سره یو مسایل په سانتیا سره حل کیږي. بل کوارڈینیشن او کوآپریشن هم سیوا شوی دی وسره او بل دې سره دا چې ټریډ ډېر زیات ښه شوی دی. ټریډ د موست مونږ چې کوم دغه دی هغه سټیټسټیک دی هغه مخکې 500 پورې بو 700 بو پر ډے ان 24 اورس کې اوس هغه 1200 او 1150 دا ډے 24 اورس کې کوم دې سره دا سیستم دی نجات امپروومنټ دی سره راغلی.
یاد دی چې پاکستان او افغانستان سمو د وړاندې د تورخم په پوله کاروبار کې اساني راوستلو او نور امنیتی ستونزو په سمدستي توګه حل کولو په لړ کې د بارډر مینجمنت کمیټې په نوم د دواړو هیوادونو ذمہوار چارواکو یو کمیټې جوړه کړې و او د دغه کمیټې غړي یا خود میاشتې په کچه او یا په بیړني حالت کې هم غونډې کوي او د دغه غونډو په محل ورکړې شوې تجویزونه اسلام آباد او کابل ته د عملي کولو لپاره وړاندې کولای شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
په خبر کې درې پښتنو ځوانانو د فیلډ ډاٹ پی کے په نامه یو ویب پاڼه جوړه کړې ده چې په کومه سیمه کې د سیلاب تازه صورتحال، سیلاب ځپلو سیمو کې روانو حالو ځلو او چیرته چې مرستې یا طبي مرستې کمپونه لګېدلې وي یا ضرورت لري ټول معلومات ورکړل شوي دي. دا ویب پاڼه نور کوم مهم جزئیات لري تفصیل یې له پیښور نه د ډیوی خبریال عثمان خان راکوي.
ویب پاڼه جوړونکي ځوانان وایي دا ویب سایټ د حکومت او عام ولس دوانو د پاره ګټه ورده ځکه چې ورته په ژوندۍ بڼه د سیلاب په حق له تازه معلومات ورکول کیږي. سماجی فعال او د ټکنالوژي کارپوه شفیق دیګیانی وایي په بیړني حالاتو کې خلک کره معلوماتو ته ډیره اړتیا لري نو په دغه خاطر مو دا ویب سایټ جوړ کړو.
دی ویب سایټ په ذریعہ باندې چې کوم فلډ ریلیف ټیمونه دي هغه ته دا پته لګي چې کوم کمزې کې اوس ضرورت دی د شلټر ورکولو یا د فلډ کیمپ یا د دس یو شمیر چې کوم کیمپونه دي دا غي ضرورت څه دي نو دا فلډ ریلیف ټیمونه دا غي نه استفاده کول شي او چې کوم سیلاب زدګان دي هم د دې نه استفاده کول شي چې هغه هغه ته پته وي چې اوس دې ځکه کوم کمزې کې لګیدل دي سیلاب پوزیشن څه دي.
انجینیر ولید اپریدی وایي د سرکار چې کومې مرستندوی ادارې دي د هغې په ویب پاڼو یا خو معلومات کم وي او یا په وخت نه ورکول کیږي او ولس ته پکې د برخې اغستو واک نه وي ورکړل شوی. زیاتوي دی ویب سایټ کې ولس ته د خپلې سیمې په اړه د معلوماتو ورکولو اساني ورکړل شوی ده.
ډېر خلک دا تپوس کوي چې دا ډیټا تاسو څنګه ویریفای کوي نو جی موږ چې دی جو ارګنایزیشن د کوډ فار پاکستان هغه سره موږ کولابوریشن کړی دی دې کې چې انډیویجوال خلک لکه زه شوم تشوي هر یو قسم چې دی هغه خلک پکې ډیټا اپلوډ کوي چې کله ډیټا پکې واچي نو بیا چې د کوډ فار پاکستان سره ولنټیر ال تخلیق دي چې هغه ډیټا ویریفای کوي د ویریفیکیشن پروسس نه چې موږ د خپل میپ باندې بیا اپلوډ کوو موږ زره دی وخت 600-700 چې دی هغه پینډینګ ډیټا پرته ده او هغه زموږ ولنټیر چې دی هغه پهله 100% دا ویریفای کوي نو بیا هغه دا میپ ته ځي.
pk.com نومې ویب پاڼه هرې نیمه غنټه کې 1500 کسان ګوري. دې مهال ځینې خلک خپل ډیټا ویب سایټ ته اچوي او بعضې ترې اخلي. هم په ویب پاڼه کارکونکي سویل خان نومیزوان وایي په دې ویب سایټ کې عام ولس ته د هغه باوري مرستندوی ادارو معلومات ورکړل شوي دي چېرته چې هغوی متاثره خلکو دپاره مرستې جمع کولی شي.
ادین علاوه کوم څوک ډونیشن کول غواړي نو ډونیشن لپاره یو لیست موږ ورکړل دی چې په کې چې کوم اتھنټیک ډونرز دي دا یو لیست موږ د خلکو سره کولې شي.
د سیلاب په وخت معلومات ورکوونکي د pk.com ویب پاڼه جوړونکي ځوانان وایي حکومت او یا نورې مرستندوی ادارې کې غواړي چې ولستا بیړني حالاتو کې اسانتیاوي پیدا کړي نو باید چې بیا د جدید ټکنالوژي کارولو سره اوګد مهاله تګلارې جوړې کړي چې د آفتونو په وخت د نقصان نه وژغورل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو تخواس کو چې دا ضرور په افواګانو کې مراد دی. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمري مزرته خپل ماشومان بچ کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور 55 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سند صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور هم پورته شوې. او خیبر پختونخوا حکومت ویلي د سیلاب کچه په ښکته تللي او سیلاب ځپلي دي خپلو کورونو ته ستانه شي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره اوومه وتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 19 ګریډ نه تر 22 ګریډ افسرانو، کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکی ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي افغانستان کې جنکۍ لا هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوي او دا د مساوي حقونو یو ناجایزه سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور 55 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سند صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور پورته شوې. او خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د سیلاب کچه په ښکته تللي او سیلاب ځپلي د خپلو کورونو ته ستانه شي. د سند صوبې په دادو ضلع کې نن هم په لویه کچه تباهي سیلاب رامنځته کړي، په داسې حال چې سکر بیراج باندې اوبه اوړېدلي او منچر تالاب کې د اوبو کچه لا هم پورته روانه ده. په دادو کې ګڼ شمېر کلي د اوبو لاندې راغلي او په ځینې ځایونو کې د خبري سرچینو له مخې د اوبو کچه 11 فوټه ته پورته شوې ده. د یادې ضلع ډپټي کمشنر سید مراد علي شاه ویلي دي چې په سیلاب کې ځپل شوو خلکو خوندي سیمو ته د وستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په زرګونو کورنۍ سند صوبه کې بې کوره شوي او پارزي خیمو کې میشته کړې شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي صاحب په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په 409 خار کې زیاتره سیمو کې د سیلابي اوبو کچه په ښکته تللي او اوس بې کوره شوي خلک کولی شي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د ویلي حکومت د صحت د سر پټولو او نور اسانتیاو ورکولو کې مرسته کوي. د تازه مرجوب له سره سګنی کال پاکستان کې د پشکال بارانونو څخه د مړو شمېره 215 ته رسیدلې ده. د پاکستان صحي چارو وزارت ویلي دي چې نن د فرانس څخه د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي سامان ډک جاز اسلام آباد هوائی ډګر ته کوز شوی دی. بلخو د موسمیاتو ادارې د ستمبر په میاشت کې د نور باران پیشنګوئی کړي، خو زیاتایي چې د دې شدت به کم وي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره ووم او اتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 19 ګریډ نه تر 22 ګریډ افسرانو، کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکی ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړی دی. جایزه راپور کې ویل شوي دي که پاکستان د محصولاتو میاشتنی هدف نه پوره کوي او د IMF قرضو لپاره غوښتنې نه پوره کوي، نو حکومت به څلور ګامونه پورته کوي چې پکې د پیټرولو مصنوعاتو بیې سمدستي پورته کول، د سیکس نفاذ او برآمداتو کې غیر ضروري ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. څېړنکار فکر لري چې په جایزه راپور کې د پاکستان قومي پیداوار وده 3.5% سیوا کولو شرط ایښودل شوی، خو د موجوده سیلابونو سره د شوي زیان له کبله دغه ممکن نه ښکاري، ځکه چې زراعتو ته په سیلاب کې لوی زیان رسیدلی کوم چې د پاکستان په پیداوار کې مرکزي کردار لري. دوی وایي د پاکستان حکومت IMF ته یو هنګامي پلان ورکړی دی او که دغې کې کارکردګي ښه نه وه نو په هیواد کې د ګرانۍ نوره سیوا کېدو ویره ده. جایزه راپور وایي چې د پاکستان تیر حکومت په بجلی او پیټرولو کې په رعایت ورکولو د IMF سره د کړو لوزونو سرغړونه کړې چې له کبله یې د بجټ خساره د تمام خامي آمدن 2.5% ته سیوا شوې ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلی افغانستان کې جنکۍ لا هم د خونځیو څخه بهر ساتل شوی او دا د مساوي حقونو یو ناجایز سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. هغه ګوتیرش د خونځیو خلاصېدو لپاره په ټینګار سره ویلي دي چې جنکۍ لا خونځیو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د جنکو زده کړې د شپږم ټولګي نه پورته تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار هم په افغانستان کې د جنکیو د زده کړو په تړل کېدو تازه کې اندېښنې ښودلې دي. دوی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې افغانستان کې میرمنې د محدودیتونو د لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ویلي دي د کار ځایونو ته د ښځو په تګ د بندیز سره سره د جنکو په زده کړو بندیز د اندېښنې خبره ده. افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دې تازه اندېښنو او غوښتنو ته ځواب کې څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د جنکو ښوونځیو د تړلو علت کلتوري او مذهبي لاملونه یاد کړي وو. د دې وړاندې څو څو وارې طالب چارواکو په افغانستان کې د جنکو د ښوونځیو د پرانستلو ویلي، خو لای هم عملي توګه باندې ګام نه دی اخیستی. افغانستان کې دننه او بهر افغان میرمنو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په افغانستان کې د جنکیو ته د خونځو پرانستلو او خزې د کار ځایونو ته د پرخودلو لپاره وخت په وخت باندې احتجاجونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماینکارو ډله لا هم د اوکراین اټومي پلانټ زپوریژیا ماینه کوي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې د اوکراین په سویلي برخه کې سخت جګړه روانه ده او د روس د قبضې لاندې زپوریژیا اټومي پلانټ سره نږدې زله کې بمباري روانه ده. یاد وزارت په یو جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د روس لخوا د وسټاک دویشت مشکونه چې د زیارت په ورځ باندې شروع شوي وو ناکامه شوي چې په لویه کچه عملیات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ماهرانو د زیارت په ورځ د زپوریژیا پلانټ د خوندیتوب او حفاظتي اړخونو په اړه د معاینه کار سرته رسولې. دا په داسې حالاتو کې چې ورسره نږدې سخته جګړه روانه ده، خو معاینه کارو خپل سفر ته دوام ورکړی او اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دي چې دوی پوره هڅه کوي د ملګرو ملتونو ماهرین د سفر په صحیح شکل ترسره کړي، خو وروسته د سفر د ناکامه کولو پوره کوشش کوي. د معاینه کارو د څوارلس کسیزه ډلې مشري کوونکي جنرال رافایل ګراسي د زیارت په ورځ ویلي، د اروپا تر ټولو لوی اټومي پلانټ کې د ملګرو ملتونو ادارې د دوی دوامداره موجودیا پر ځای کول غواړي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د اقتصادي چارو څېړونکو وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د نړیوال مالیاتي ادارې IMF په پلان د نفاذ له کبله په هیواد کې د بجلی، تیلو، ګیسو او خوراک څخاک سیزونو په نرخونو کې نور هم زیاتوالی راغلی. نړیوال مالیاتي ادارې د پاکستان لپاره په خپل خپور کړي ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت به د ګازو نرخونه کې 3.5% نور هم زیاتوالی راولي. په پټرولیم مصنوعاتو کې به سیلز ټاکس لګوي او برامد کوونکو ته ورکړل شوی مراد به بیرته اخلي. په دې اړه نور حال لسیمې څخه د ارشد حسین په دې ریپورت کې.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پاکستان لپاره وم او اتم جایزه ریپورت جاری کړي چې پکې پاکستان د ولسم گریډ نه تر دویشتم گریډ د افسرانو، کابینه او پارلمان د غړو د اساسو په الکترونیکی ډول مجاز ادارو ته د ورکولو لوس کړي. IMF په خپل دغه جایزه ریپورت کې دا هم ویلي چې د پاکستان د محصولاتو اهداف ترلاسه کولو میاشتنی کارکردګي خ نه پاتې کیږي او د مالیاتی پروګرام هدفونه نه ترلاسه کیږي، نو حکومت به په هنګامي ډول سلور ګامونه اخلي. په ګامونو کې په پېټرولیم مصنوعاتو په سملاسي ډول د سیلز ټیکس نفاذ او برآمد کوونکو ته ورکړل شوی غیر ضروري ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین ډیو توای کس هم IMF د 3.5% په حساب سره د پاکستان د اقتصادي ودې اټکل کړي، خو په دې جایزه کې د هیواد دننه راغلو سیلابونو ته پام نه دی ګرځول شوی او نوموړي زیاتوي دا بګرانوي چې پاکستان سکل د 3.5% د مجموعي
مجموعی قامی پیداوار ودا تر لاسه کړی شي. طاهر امین وایي یوازې د سیلاب له کبله د پاکستان زراعت ته د 300 بلین روپو زیان رسیدلې. د زیاتوي د پاکستان حکومت د IMF سره د بجلی او د تیلو د بیو سیوا کولو لوز هم کړی دی. خو وايي په دې جایزه رپورت کې تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې حکومت IMF ته یو هنګامي پلان ورکړي.
منتھلی بیسس پر زموږ د پرفارمنس مانیټرینګ کیږي او که په سټیج باندې ګورنمنت یا IMF طرف ښکاره شو چې یار د پرفارمنس موږ انډر پرفارم دی، نو دا غې نه پس په ګورنمنت یو کنټینجنسی پلان چې کندې اکټیویټ کی دا غې مطابق په نوې ټیکسیشن ویئرز والی یو قسم نوې منی بجټ په پیش کړي او دا غي سره ډېر خطرناک حد پورې چې کوم دی د انفلیشن د سیوا کیږي.
د ایم ایف په جایزه رپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان تیر حکومت کال 2022 فروری کې په بجلی او پېټرولو باندې خلکو ته پرایتونو ورکولو د ایم ایف سره د کړو وادو سرغړونه کړې. رپورت زیاتوي پخوانی حکومت په ټیکسونو کې استثنا ورکړې وه چې لکه بلې تیر کال بجټ خساره د جی ډی پی 2.5% ته زیاته شوې. د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر میراج الحق دیوه ته وایي د پاکستان حکومت چې د شپږ ارب ډالرو پور تر لاسه کولو لپاره د ایم ایف سره کم لوزونه کړي، نو ښکارا ده چې د سره به په پاکستان کې گرانی سی واکېږي.
ایم ایف دا خبر په غری پور کې کړي ده چې را چونکې د دې ورالي کالمي ته خوشکېبلیټی رااله پاکستان کوم ایکسچینج ریټ دی په هغه کې هم سټیبلیټی رااله ڈیفالٹ کے دو خطرم ختم شوا ہو یودا چے دخل کو پرچیزنگ پاور چکم دے یعنی قوت خرید پاغی بان باسر کی وزی زکشی منگائی بسی واکی دی داغی سر سوشل انڈرسٹ خبر آغی کھڑی دا چے خلق دی منگائی لبا دوم را تنگی دے شی چا آغی بے بہر را وزی او آغی پروٹیسٹ
IMF دا پاکستان لپاره د ومه او اتمه جایزې د منځوري روستو په خپل کانتری ریپورت کې ویلي چې د پاکستان د کرنسی په قدر او د بهرني ادایګانو په توله به دباو برقرار وي چې ورسره په هیواد کې د سیاسي او ټولنیز دباو زیاتېدو خطر هم ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسو ښوونځیو بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی ګوټیرش نن د شنبې خالی په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځیو څخه لرې ساتل کیږي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار ارباب محمود علي په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځو یعنی سکولونو څخه لرې ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې له ښوونځو څخه د نجونو لرې پاتې کېدل له مساوي حقونو ناعادلانه سرغړونه ده چې په خبره یې ټول هیواد ته زیان رسوي. هغه په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو خلاصېدو په اړه په ټینګار سره ویلي د ده په وینا نجونې له ښوونځو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دیخوا په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي تر امر ثانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ پرګونونه راپارولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا UNHCR په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د محدودیت په دوام او د افغان میرمنو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې د محدودیتونو له لوی ګواښ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربېره د هغوی د زده کړو بهیر له هم سختو خطرونو سره مخ دی چې په خبره یې د افغان نجونو او ښځو په خوندیتوب یې اغېز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې زیاته کړې د دوی په وینا په سفر، کار او فعالیت د محدودیتونو سربېره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخامخ شوي دي. طالب چارواکو تر دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نورو بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو ښوونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوي. په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو په اړه د کورونو او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره یونیسف په افغانستان کې د نجونو په مخ د لیسې او متوسطه ښوونځو د بندیدو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې لزده کړو څخه د نجونو محرومیت د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د نجونو خونځو بیرته پرانستلو په اړه په افغانستان کې پراخ اعتراضونه او مدني حرکتونه شوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د نجونو خونځې بیرته خلاصې کړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سختو سیلابونو له امله بنیادي اډانې، تیار فصلونه او کرنیز نظام ته د نقصان رسیدو وروسته ګاونډي هیواد د افغانستان ته د بشري مرستو او خوراکي توکو رسیدل هم اغیزمن شوی دی. افغانستان ته زیات خوراکي مرستې د کراچۍ په بندر راځي او بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارو افغانستان ته انتقالیږي. د پاکستان د افغانستان د خوراکي توکو او نورو سامانونو د وړلو د ټرکونو مالکان او تجاران وای په سند بلوچستان کې د سیلاب له وجې زیاتره لارې بند شوي او افغانستان ته د ګاډو 80% تګ راتګ متاثر شوی دی. نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې.
د ملګری ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام تشویش څرګند کړی چې په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې بنیادی اډانې ته د نقصان رسیدو له امله په افغانستان کې هم بشري مرستو ته نقصان رسیدي شي. نړیواله د خوراک اداره وایي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم مجموعي د خوراک د کمی د ستونزې په حواله فکرمند ده. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سختو سیلابونو له وجې بشري او مالی تاوانونه شوي او په غټه کچه زری پیداوار ته هم نقصان رسیدلی. افغانستان ته د کراچۍ د بندر نه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د لارې وړونکو سامانونو د گاډو مالک صدام خان افریدی وی وی ډیو ته وایي د روان سیلابونو لوجې افغانستان ته د گاډو تګ 80% متاثر شوی.
ترانسپورټ ډیر رکاوټ راوستل مالي نو هر څو تر ډیر کم شو سیلاب دی هغه سره اثرات خو دا چې نو هم چې څلو کې تقریبا چې 4% اثرات خو ورځي دي 40% چې دا برقرار دی ولې چې وو څو هغه نه بچي سیلابونو نه
د ورلد فوډ پروګرام مطابق د افغانستان د خوراکي توکو زیاته برخه د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته منتقل کیږي او افغانستان ته د 3,00,000 ټنه خوراکي توکو سوداګانی شوي او د سیلابونو له امله افغانستان ته په منتقل کولو کې مشکلات راوړاندې کیږي. په خیبر پختونخوا کې افغانستان ته تجارت کوونکي شاهد حسین وایي د کراچۍ او چمن ترمنځ لارې اوبه وړې وي خو اوس بیا بحال شوې دي.
کار ولاړ نه وختي سیلابونو سره ولاړو کمې لارې چې وړي دي نو ارزي توګه باندې هغې باندې ګاډي په کچه لارو کې شي رفتار یې سلو شوی دی.
څو ورځې وړاندې د ملګري ملتونو په یو رپورټ کې ویلي شوي وو چې د افغانستان په یو کم 30 میلیونه آبادی کې نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د خوراک د کمی له امله 6 میلیونه خلک د قحط د خطر سره مخ دي او باید دوی ته اسانتیاوي ورکړي شي. په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت کنوینر ظاهر شاه خان وی ویډیو ته وایي د پاکستان د لارې نه یوازې افغانستان سره د نړۍ له خوا بشري مرستې کیږي بلکې هم د دې لارې د افغانستان په شمول د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره هم تجارت کیږي او راغلي سیلابونه نه یوازې د پاکستان د ننه اثرات پرې باسي بلکې دغه هیوادونو سره تجارت هم اغیزمن کیږي. په پاکستان کې د سیلابونو د اطلاع ورکولو ډویژن وایي دا وخت د پاکستان د سند صوبې څخه 15,00,000 کیوسکه د اوچته درجې سیلابي اوبه تیریږي او په ملک کې د مړو تعداد 2,15,000 ته رسیدلې. د پاکستان حکومت وایي د سیلابونو له وجې 3 میلیونه خلک متاثره شوي او 600,000 زری مکه ته هم نقصان رسیدلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اډیټر جنرال اف پاکستان د خیبر پختونخوا د ټاکس بوک بورډ په معاملاتو کې د خرد بورډ او بقاعدګۍ یادونه کړې چې لوجې قومي خزانه ته د 3 اربا شپږ شپږ کروڑ او 9 لک روپو زیان رسیدلی. په اډیټ رپورت کې د بورډ مخکنی انتظامی لخوا د خرد بورډ غبن د وړیا کتابونو په بازار کې خرڅولو او نورو بینظمیو تور لګول شوی دی. کارپوهان وایي د داسې ډول غیر قانوني کارونو مخنیوي او ککړو کسانو ته سزا ورکولو لپاره باید دا کیس د احتساب قومي ادارې نیب او نورو اړوندو محکمو ته وسپارل شي. تفصیل د عبدالرزاق په رپورت کې.
د اډیټر جنرال اف پاکستان لخوا تیار شوی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا په ټیکس بوک بورډ کې د بیقاعده ګول عمله قومي خزانه ته د 3 اربا او 100 پاسه شپږ شپږ کروڑ روپو مالی زیان رسیدلی دی. د رپورت تر مخه د سیلز ټیکس په مات کې نږدې 1 ارب او 15 اویا کروڑ روپو کټوتی نه ده شوی او بورډ کې د خرڅولو سانګي د شپږی زرا وسوه او 50 میلیون روپو کتابونو خرڅولو ریکارډ د اډیټ لپاره نه دی پیش کړی. په خبر کې مشت خبريال او د جنگ اخبار سیمه ایز مشر ارشد عزیز ملک وایس اپ امریکا دی ونی واستوي په دې غیر قانوني کارونو کې ککړتنانو ته سزا ورکول لپاره باید دا رپورت قومي احتساب ادارې نیب او نورو اړوند ادارو ته وسپارل شي.
او زه دا وایم چې اوس چې کوم پبلک اکاونټس کمیټي په کار دا دی چې هغه کې دا شی راشي او هغه دې دا کیس فارورډ کی نیب تا یا انټی کرپشن تا یا ایس ای ته چا تم دا وی ورکړي چې هغه د دې سره د باب وشي. اوس کوم مثال خبره چې صرف اډیټ کیږي او یو پروسیجر دی هغه فالو کیږي نو بیا چې کوم ځای رپورٹ راشي پبلش شي هغه باندې کاروایی نه کیږي نو دا افسران چې کوم دي دوباره به دې دا کوي.
د اډیټ رپورت په اړه د انګریزي ژبې د نیوز اخبار کې چاپ شوی خبر تر مخه د کال 2013 نه تر کال 2021 پورې د غدریو کلونو کې د صوبې د سکولونو د ضرورت نسیوا سلور کروڑه او صد پاسه نور لس لکه کتابونه چاپ شوی دي چې لوجې قومي خزانه ته 1 ارب سلور شپږ کروڑه او 13 لکه روپۍ زیان رسیدلې دي. د خبر تر مخه پر رپورت کې د بورډ په مخکینی انتظامیه د خور بورډ غبن د اختیاراتو ناجایزه استعمال او د ویډیا کتابونو په بازار کې د خرڅولو تور هم لګولې شوې دي. د دغه رپورت په حق له د خیبر پختونخوا د ټیکس بوک بورډ مشر ارشد خان اپریدی وایس اپ امریکا دی ونی واستوي اډیټ رپورت به اړوند کمیټې ته وړاندې کیږي او د کمیټې د سفارښتو تر مخه به دوی د ذمہوارو تنانو په ضد کاروایی کوي.
نن په بایو حکومت کې یو کمیټي اره ته ډي سي کمیټي وایي ډپارټمنټ اف اکاونټس کمیټي میټینګ په هغه کې به دا شی ډیسکس کیږي په دې باندې غور کیږي په دې باندې خبرې کیږي او بیا چې ډي سي کمیټي په دې باندې موضوع غنل هغه شانتي هغه کیږي چې په دې کې هغه نور انکوایري کول غواړي یا مخکې لیگل غواړي صبح اسمبلی ته لیگل غواړي دا به څه څه دا وکړي چې څنګه به ریکوري وکړي دا په څه چې هغه باندې کړی دا غن ریکوري کوي یا څه 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 وي هغه باندې مخکې تومنګ.
یاد دی وی پرستو کې د پیخور بس ریپټ ترانزیت په منسوبه کې هم د بی قاعده ګو په اړه رپورت جاری شوی وو. د دغه منسوبه په اړه د اډیټر جنرال لخوا د ایشیایي ترقیاتی بانک ته جمع کړی شوی رپورت کې ویل شوی چې د پیخور بی آر ټی منسوبه کې د خواوشه 50 ارب روپو بی قاعدګۍ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیخور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. مون پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون غورنه ورزنګ د مخکخه علي وزیر نن د خالي شنبه په ورځ په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خوا سوریدنه و خو د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ وای عدالت ته کې داوریدنه لپاره بل نیټه 12 سپتمبر ورکړی ده. بلخوا پی ټی ایم دا وکوي چې علي وزیر په سجیل ته د ادارو کسان ورغلي. نور حال د ډیوی خبريال ذوالفقار بیٹنه ورکوي.
د سپتمبر په دریمه نیټه د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د کال 2013 په مقدمه کې د ضمانت په خواست اوریدنه و خو نو موړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن د هفتې په ورځ ویوي ډیو سره خبرو کې ویل پرون د علي وزیر د مقدمه پولیسو فایل عدالت ته نه راوړل شوی. نن هغه فایل راوړل شو خو پروسیکیوټر یا سرکاري وکیل پکې وخت وغوښتو چې هغه به دا فایل ګوري او د ترګرې زد عدالت جج به هم د سبانه د لس ورځو پر رخصت یانو وی. نو د اوریدنې د پاره بل نیټه د ستمبر 12 ورکړې شوه.
نن د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د ضمانت اورونه وا. پرون پولیس فایل نو نن پولیس فایل راغې عدالت ته تقریبا 12 بجې. نو بیا پروسیکیوټر چې کوم سرکاري وکیل هغه د وخت غوښتنه وکړه چې زه به فایل ولم ماته وخت پکار دی. نو 12 تاریخ شو پکې ولې چې جج روان دی په چوټیانو لس ورځو په چوټۍ دی به راځي یو لسم. نو 12 تاریخ ته وځنډېد.
قادر خان ایڈوکیټ زیاته کړه چې هغه جج ته وویل چې اسی نه دوی فایل یو سی او ورکی کړي. نو جج په سختی سره لارښوونه وکړه او ویل که په 12 تاریخ سرکاري وکیل راغلو او کنه راغلو هغه به دا درخواست اوري او فیصله به کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر قاضي طاهر مسید وی ډیو سره خبرو کې وویل دغه قضیه کې د علي وزیر د ضمانت خواست څلور نیمې میاشتې رئیس تر غریزې د عدالت کې لګیدلې او تر اوسه علي وزیر د عدالت وړاندې یولس پیشې هم شوې دي. خو بل خوا تر غریزې د عدالت یوازې نیټې بدلوي او اورېدنه نه کوي. قاضي طاهر مسید دا دعوا هم وکړه چې علي وزیر پسې جیل ته د ادارو کسان هم ورغلی.
بل ورځ د علي سره چې موږ ملاقات وکړو په دې ملاقات کې علي وزیر راتوي چې شپې کسان راغلی وو د څو ورځې نه راتلل چې ما سره ملاقات وکړي موږ سره. نو وایي چې دی زما کمرې ته راغلل ما دروازه بنده کړه. نو دی موږ ته ووایي چې موږ در سره ملاویږو د جیل انتظامیه هم راغله ما انکار ځینې وکړو. نو علي وزیر ورته وی تاسو زی عدالت شته د عدالت کې مقابله را سره وکي په عدالت کې ماته سزا را کوي سره کوي هغه وکي.
خو د کراچۍ د مرکزی جیل چې علي وزیر پکې بندي دی مشر حسن ستوبی وی ډیو سره خبرو کې ویل هغه په سیول جیل کې دی. جیل ته د ورځې یا شپې څوک نشي راتلی. پی ٹی ایم وقت په وقت پر ریاستی ادارو په عدالتونو کې د لاس وهنې او په پی ٹی ایم غړو ناحقه مقدمې جوړولو تورونه پوری کوي. خو بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ لخوا کوم نوی غبرګون ورته نه دی ویل شوی. ذوالفقار بیٹنه وی او ای ڈیوا کراچی.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درنوردونکو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په نیټو کې د فنلند او د سویډن د شاملولو باضابطه منځوري ورکړې ده. په دې لړ کې صدر بایدن د اگست په 9 تاریخ د دغو دوو ملکونو نیټو کې د شاملولو په تصدیقي دستاویزاتو دستخط وکړو. دې سره امریکا د سویډن او د فنلند په نیټو کې د شاملولو د منځوري ورکولو درویشتم ملک شو. سویډن او فنلند د ډیری مدین غیر جانبدار ملکونه را روانو. خو په اوکراین کې د ولادیمیر پوتین لخوا د اس بي هیڅ جنگ شروع کولو وروسته دغه دواړو ملکونه خپل غیر جانبداري ختمه کړه او په نیټو کې د شاملېدو فیصله وکړه. د دستخط کولو دستوري تخپل تقریر کې صدر بایدن وی چې د ولادیمیر پوتین خیالو چې مونږ بخپلو کې دانه وانه کی، یعنی دا چې زمونږ استقامت به کمزورې کی. خود چې سغوختل غوونه شول د نیټو کومو اتحادی ملکونو چې تر اوسه پوری د سویډن او د فنلند په نیټو کې دا شاملې دو تصدیق نه دی کړې. صدر بایدن دوی تکلک وینا کړې د چزر تر زرا دا کارو کی. د زیاته کا چې فنلند او سویډن دو مضبوط جمهوری ملکونه دي. فوجونه هم مضبوط دي او معیشتونه هم صفا سوترا او توانا دي. دا دواړه ملکونه به د نیټو هر غوښتنه پوره کوي او په دوی به زموږ اتحاد نور هم مضبوط شي. صدر بایدن دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکې د کانګرس دننه د امریکې دواړو سیاسي پارټو یعنی ریپبلیکن او ډیموکریټ په نیټو کې د سویډن او د فنلند د شاملولو ټینګ مرسته کړې ده او د دې ثبوت په دې معاملې د امریکې د سېنات دننه شوي وټونه دي. دوی چې د کانګرس مرسته دا یو پیغام دی چې موږ خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه مستقبل سازو او په داسې وخت کې هر کله چې د پوتین روس په یورپ کې امن او سلامتیا ګډوډ کړی ده او چې امیران د قانون په بنیاد د قائم نظام په نسکورولو په سر راپاسېدلی دي، نو د نیټو مضبوطوالی او په دې لوري د امریکې پوخ نیت نور زیات اهمیت اختیار کړی دی. صدر بایدن دا خبره هم په ګوته کړله چې په نیټو کې په شاملېدو فنلند او سویډن دواړو د نیټو په پنځم نمبر شک په سختۍ سره د عمل کولو لوس کړی دی. په کم کې چې د نیټو په هر غړي ملک شریک دفاع لازم وي، یعنی دا چې د نیټو په یو غړي ملک حمله وا په ټولو غړو ملکونو حمله تصور کولی شي. صدر بایدن د خپلې وینا په اخر کې وایي چې نن موږ ته صفاح کاری چې نیټو د نن ورځې د دنیا د پاره یو ډیر لازمی اتحاد ګرځېدلې دی، او یقینا چې دا د مستقبل د پاره هم دغه شان اهم دی. د فنلند او د سویډن نیټو کې شاملې دو سره به د نیټو اتحاد د ملکونو شمیر 2.5 ته ورسی. په دې به موږ د نورو ټولو وختونو په نسبت زیات مضبوط یو، او د دې به زموږ د ټولو ملکونو خلکو ته فائدہ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.